یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی، او د افغانستان د روغتیا وزیر خلکو ته خبرداری ورکوي چې که د کرونا ویروس د مقابلې لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونه نیسي، ښایي په راتلونکو اونیو کې دا مرض په چټکۍ سره سرایت وکړي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې د کرونا ویروس مسله جدي ونه نیول سي، په راتلونکي کې به لوی بشري ناورین رامنځته کړي. او نیویارک ښاروال وایي چې دغه ښار به چې تېره شپه پر کرونا ویروس اخته سوو کسانو شمېر پکښې زیات سو، د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کمښت له امله په تر لسو کمو ورځو کې له غمیزې سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن دوشنبه کابل ته ورسید. د نوموړي د بیړنۍ سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون د چارو د پرمخ وړلو هڅه بلل سوې ده. له هغه راهیسې چې دا تړون تیره میاشت لاسلیک سوی، په افغانستان کې د ولسمشرۍ پر سر راپورته سوي سیاسي ستونزې د دې لامل سوي چې د سولې چارې ټکنۍ سي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې وضعیت د ختمولو په برخه کې هڅه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راوستلو په برخه کې ډېر مهمې بولي. د دې شورا یو مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه به هیله وښودل چې دا پروسه به همداسې وکړي.
دا کانفرانس د تقدیر وړ ده، او دا هم چې ویل شوي دي ورکم مسلې یا د مسایلو د حل دپاره د لارې مندلو جریان به په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کېږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دواړو خواوو موافقه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې ویډیوي کنفرانس د تاوتریخوالي د کمیدو پر ټولو اړخونو د مخامخ خبرو په پیل د تلپاتې اوربند په څرنګوالي او ترخوایې د زندانیانو د تبادلې پر موضوع بحث سوی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خپرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس د زیاتېدو خبرداری ورکوي او وایي که چیرې دا مسله جدي ونه نیول سي، لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. دغه وزارت پر خلکو انتقاد کوي چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د امنیت روغتیا وزارت وایند وحید الله معیار نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات کې اضطراري حالت عملي سي.
اما زمانی که وزیر سهتامه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزگردی وضع شود، اینان هندوستان واره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شود، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتیست، چی غیر دولتیست، وزارت سهتامه را مسئول ندارن.
د څرګندونې داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمېر 40 تنه شودل سوی دی چې تر ټولو ډېر هرات ښار پکې ځپل سوی. زموږ غلا ازادي راډیو ری. په پاکستان کې د کرونا ویروس له کبله 6 تنه مړه سوی دي. په پاکستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 99 تر رسیدلی، خو له ډلې بیا 6 تنه مړه سوی دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد د روغتیا وزارت د چارواکو له قبله لیکي وروستۍ مړینه په بلوچستان کې ثبت سوی ده. په پاکستان کې سند ایالت کرونا ډېر ځپلی او تر اوسه پکې 352 کسان په دې ویروس اخته سوی دي. په پنجاب کې 225، په بلوچستان کې 103، ګلګت بلتستان کې 1، خیبر پښتونخوا کې 1، اسلام آباد او کشمیر کې بیا 1 تن په دې ویروس اخته دي. د نیویارک شاروال وایي دغه شار به چې تیر شپه پر کرونا وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکې زیات سو د طبي وسایل او تجهیزاتو د کمښت لامل تر لسو کم ورځو کې ل یوې غمیزي سره مخامخ سي. نیویارک چې د امریکا تر ټولو لوی شار دی پر کرونا یا کووید 19 وایروس تخت سوی کسانو شمیر پکې پرون له 9000 واوښت. د پټول امریکا کې پر دې وایروس تخت سوی کسانو یو په دریمه برخه ده. شغلی بیل دی بلاسی امریکایی سی این این تلویزیون تو ویل دی دا پا دا گوایی چی لننه تر لسو روزو پری با موش پا پراخه کچه دا دیر و اساسی روخته ای وسایلو لکه دا هوا دا تصفی او دا جراحی ماسکونو دا کمیدو شاهدو اوسو دا دا پاوینا دا هغه وسایل دی چی دا یو روختون دا فعالیت دا دوام لپاره دیر اړین دی. پا طول امریکا که پر کرونا ویروس تخت سوی کسانو شمیر پرون لدو دیرش زرو کسانو او دا مرو شمیر لطل څلور سو تن واوښت. په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس مثبتې پیښې نږدې 315,000 تنو ته رسېدلی. دغه ویروس هم تر اوسه په ټوله نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي دي. تر اوسه نږدې 100,000 کسان هم رغېدلي دي. او روسیه هم د کرونا ویروس له مثبتو پیښو له زیاتېدو سره په نړیوالو الوتنو بندیز لا پراخ کړ. تر نن سهاره په دې هیواد کې پر کرونا ویروس تاخته سویو کسانو شمیر 386 تنو ته ورسېد. د روسیې دولتي اژانس روساویا وویل د دغو نویو اقداماتو له مخې به د روسیې هوایي شرکتونه یوازې د مسکو له هوایي ډګر څخه، هغه هم یوازې د نړۍ د نیویارک په څیر لویو ښارونو او د هیوادونو پلازمینو ته الوتنې کوي. د خبرونو پای
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره اوسی قدر منوریدون کوم. د خبرونه په دوام کې راپورونه او ملکی خبرو و باوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې دی او تمه ده چې د حکومت په سر د روانو لانجو او د سولې په اړوندو مسایلو به له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. د سولې عالي شورا د طالبانو او حکومت ترمنځ لومړنۍ خبرې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهمې بولي. د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکوي چې ښایي په راتلونکو اونیو کې د کرونا ویروس سرایت چټک شي. د امنیت او سالم چاپیریال په اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د ماشومانو ترمنځ توپیر کوي.
هغه څوک چې په مابین کې دي هغو ډېر خیال نه ساتي، یو یې په مشرۍ نازولی بل یې په کشرۍ نازولی، دا ډېرې اوږدې پېښه وي، ډېرې شته دي.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسېدلی. تمه ده چې ښاغلی پومپیو به د افغانستان د جمهوری ریاست پر سر د روانې لانجې او همداراز د سولې پر مسایلو له ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د تلپاتې ثبات د راتلو په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه امید ظهیرمل د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ظهیرمل صاحب، جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو او اوریدونکو ته خراغلاست. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه ک د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو په یو نه اعلان شوی سفر نن له 12 بجو مخکې کابل ته رسیدل دي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان پلازمینه کابل ته رسیدل دي او د هغه کتنو او د لیدونو او دراتګ یو دلیل به هم د افغانستان سیاسي کړکیچ کې منځګړتوب او له طالبانو سره خبرې اترې وي. همدارول سرچینې وایي چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله سره هم وګوري. خو د دې لدون جزئیات او تر خوې د دې لدون د وخت او دا هم معلومه نه ده چې آیا خغل پومپیو بعد ولسمشر محمد اشرف غنی سره غټ خبري کانفرنس هم ولري او ونه لري. خو په ټوله کې پر دې موضوع باندې ډیر زیات بحثونه روان دي، شاید په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د حل او تر خوې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل پاړه باندې مهم مسایل د خغل پومپیو د سفر مهم اجنډا وي. اوسې د خغل پومپیو سفر داسې مال کابل ته کیږي چې د افغانستان د حکومت د تماس ډلې چې د سولې لپاره ځانګړي شوی دا او د طالبانو د زندانیانو د برخې پلاوي په لومړي ځل باندې د ویډیوي کانفرنس لاري سره لیدلې دي. دغه لیدل کاته او ویډیوي خبري اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیلمندي هم راپارولې ده. د دې شورا مرسل قاضي امین وقاد وایي چې په دې خبرو کې د زندانیانو په تبادله او تر خوې د مخامخ خبرو په پایل هم بحث شوی دی او هیله خایي چې د خبري باید دوام وکړي.
دا کانفرنس د تقدیر وړ ده او دا هم چې ورشي دي ور کم مسلې یاد مسائل د حل لپاره د لارې مندلو جریان با په بین الافغاني مذاکراتو کې په بحث کیږي. معنا دا ده چې بین الافغاني مذاکراتو سره هم دوه خو موافقه کړي ده.
د افغانستان حکومت 13 شپه په ځنګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت شورا 13 شپه په یو اعلامیه کې ولیکل چې د افغانستان د سولې تماس ډلې د طالبانو د پلاوي سره 2.5 ساعت ویډیوئي کانفرنس کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې دا هم راغلی و چې په دې 2.5 ساعت خبرو کې د دواړو خواول خوا د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مخامخ خبرو او د یو دایمي او پراخ اوربند په مسلو خبري شوې دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دواړو خواو پر لومړنۍ تخنیکی اقدامات هم نظریات تبادله کړي څو د بندیانو خلاصون ته مناسب چاپیریال رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو وامه وریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او همدارس د سولې لپاره وروسته لهغه نوري هله هم راو پاره دي چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د طالبانو له استازو سره د سکایپ له لارې خبرې وکړي او د مسلې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا دا خبرګونو پراو چې وی ویلې د مسلې د سولې د خبرو د راتلونکو لپاره هیلمنی زیاته کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنز د دوی د پلاو ترمنز لومړنۍ ناسته که څه هم د سکایپ له لارې وه، آیا ممکنه ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد فضا رامنځته کړي او آیا د دغه اقدام اغیز به د سولې پر پروسې څومره وي؟ زمونږ همکار خاطر پردیس دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپو داود مایار سره په مرکه کې کړې دي.
مذاکراتو همدغه پیل شو د موږ تاسو د بغو پخانی مرکو او تحلیل مطابق چې اول په اول قدم کې د مذاکرات دغه شا سره پیل کیږي، صلح دغه شا سره کیږي چې څوک سره په جنگ وي. په اول قدم طالبان د امریکایانو سره په جنگ کې وو، دوی د امریکایانو سره مذاکرات شروع کړل او سره په نتیجه ورسېده. په دوام سټپ کې طالبان خپل حریف یا خپل رقیب چې هغه حکومت بولي، نو منطقا دلته یو حاکمیت د یو حکومت ده د امریکایانو نه وروسته په دوام قدم کې د حکومت سره باید مذاکرات شروع شوی وای او الحمدلله شغلی شروع دي. یو سلسله مشکلات که په منځ کې نه وای نو دا مسائل به ډیر مخې ته دی وای. مثبت پوینت په دې کې دا چې طالبان دې آمده شوی دي چې دوی حکومت ته رسمي یو هغه ورکي یو آدرس ورکي، ځکه طالبان د سیاسي نظر دوی په مطبوعاتو کې په دې باور وو، یعنی په خپل رسنیز سیاست کې باید ویلي چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو او دا یو ډېر منفي هغه وو، یو منفي پیغام وو.
بله مایا سه محترم، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله. پښتنه دلته داسې رامنځته کیږي چې دغه مقدماتي ناسه چې د ویډیو کال لارې یا د سکایپ لارې چې د دوړو اړخونو لخوا شوې ده، آیا دا د اعتماد فضا رامنځته کولی شي تر څو دوړه خواوي او افغان حکومت او طالبان بل اخره مستقیم سولې خبرو ته کینی؟
په دې کې شک نشته چې هر ډول تماس حتی کدل تا څلورم او پنځم درجه حياتم سره یو ځای کیږي سره کینی او دی ول لار افغان دي د صلح د لپاره د مذاکرات لپاره دا یو نیک عمل ده. خو ما په نظر دغه کوم حيات چې د سکار په طریقه دی کړی دي تماس سره نیولای ده دا به هغه 15 نفری حيات چې د کشمیر کې زیاتوالی او کموالی راشي هغه به نه وي. خو په هر حال هر ډول تماس نیول کیږي دا واضح خبره ده چې طالبان آماده کیږي دوی ته چې راځي حکومت رسمیت ورکوي او سره علاقه ښیي.
مایار صاحب د افغان حکومت له لوري د زندانیانو د خوشو کیدو بر سر شرط دا و چې باید طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې باید عملی اقدامات کړي ترڅو دغه اقدامات محسوس شي. د طالبان له لوري شرط دا و چې تر هغه چې 15,000 زندانیان خوشې نه شي نو بین الافغاني خبرې به پیل نه شي. فکر کوي چې دغه دواړه ښکېل خواوې د بل اخره د خپلو شرایطو څخه تیر
شي؟ نه په کوم شي دا وضعیت ډېر ښه روان ده. د اسان یو توافق شوی وو د امریکا او د طالبان مینس کې د 15,000 کسانو شتاسو یاد کړ. دا توافق د غوی مینس کې وو. د افغانستان حکومت دلته طرف نه و دي سره. اوس د افغانستان حکومت هم یو مسؤلیت لري. کچېر د 15,000 کسانو یو ځای خوشحالي او دا خلک لار شي سنگرونو ته برته. نو د دې مسؤلیت به پچا باندې واضح خبره ده چې ولسمشر باید ځوابوي. نو دا ولسمشر دلته ډېر مسؤلانه عمل کړی دی چې برنامه جوړه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر خندونو او مشکلاتو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شبه ناجیه ساپی تغوکشی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1,390 مالی کال عادي او پرختی بودجې د قطعي حساب ورسی او د ارزونې عالی ادارې ته وسپارل شو. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1,390 مالی کال قطعي لمخې د عادي بودجې ټول لګښت 201 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل د افغانستان د اساسي قانون له 90 ماده سره سم د مخ کې کال لپاره بودیجې د قطعي حساب باید د راتلونکي کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې ملي شورا ته وړاندې شي. د مالی وزارت او پلټنې عالی ادارې له هوکړې سره سم مالی وزارت باید په دریو لومړیو میاشتو کې قطعي ترتیب او د پلټنې عالی ادارې ته واستوي او په دویمو دریو میاشتو کې د پلټنې عالی اداره هغه تفتیش او پلټي. قطعي د منظور شوي بودیجې په پرتله د دولت د بودیجوي واحدونو کلنی لګښت بشپړوي او اجرا او ثبتوي. افغان حکومت د اوبو مدیریت لپاره 300 میلیونه ډالر ځنګړی کړل. د ارګ د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د ولسمشر غنی تیر ورځ د دې موضوع په بیان سره وویل د اوبو مدیریت لپاره 15 کلن پلان ترتیب شوی. د دغه پلان پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې 80% اوبه مدیریت کیږي. د افغان حکومت چارواکي وایي د اوبو د مدیریت لپاره به لا نور جدي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان په سیمه کې د اوبو له پلوه ښه زیرمې لري خو په هیواد کې د اوبو بندونو د کمښت له امله تر ډیره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندی روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 343 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا وایروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو دریو ایالتونو لپاره ملي ګارد فعال کړی دی چې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي دي. همداراز ټاکل شوي چې د امریکا سنا به نن د دوهم ځل لپاره د څه کم $2 تریلیون په ارزښت د هغې اقتصادي بستې په اړه رایې واخلي چې هدف یې د کورونا ویروس له کبله د دې هیواد د ځپل شوي اقتصاد ژغورل دي. نوری اس نوری دا مسله تعقیب کړي او د شپې د جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، د امریکا د دغو دریو ایالتونو لپاره د ملي ګارد فعالول به آیا وضعیت بدل کړي؟
ملي ګارد تکل صاحب په دغو دریو ایالتونو کالیفورنیا، نیویارک او واشنگتن کې له فدرالي طبي مرکزونو سره مرسته کوي او په دغو ایالتونو کې به په سلګونو ټونه طبي وسایل او تجهیزات ویشي. دغه درې وړه ایالتونه په امریکا کې تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلي دي. ولسمشر ترامپ د ملي ګارد د فعالېدو په اړه پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ګارد به د درې واړه ایالتونو د ګورنرانو تر امر لاندې فعالیت کوي. په ټول امریکا کې پر کورونا وایروس یا COVID-19 د اخته شوو کسانو په سلو کې شاوخوا 50 هم په همدغو ډیر نفوس لرونکو ایالتونو کې ثبت شوي دي. ترامپ دغه راز وویل چې 2000 بسترونه به کالیفورنیا او زرزر به هم نیویارک او واشنگتن ته توزیع شي. البته په نیویارک چې له 15,000 زیاتې د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي، د مرکز ښاروال بل دی بلس وویل چې د طبي وسایلو د کمښت له پلوه به په لاسو تر کم ورځو کې له یوې غمیز سره مخامخ شي که چیرې ورته لازم ضروري طبي مواد ونه رسیږي. البته ترامپ تر دې مخکې نیویارک او واشنگتن د لوړ مصیبت لرونکو ایالتونو اعلان کړي وو او پرون د ورځې ناوخته هم ورته حالت د کالیفورنیا لپاره اعلان کړ. په دې ایالت کې له 1,640 زیات کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. پرون د ولسمشر ترامپ سره په خبري کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ګډون کړی و. هغه وویل چې تر اوسه پورې په ټول امریکا کې 245,000 د کورونا وایروس د پیښو ازمیښتونه ترسره شوي دي او هغه وویل چې په راتلونکې اونۍ کې به د دغو ازمیښتونو هغه بهیر چې ډیر وخت مخکېنی و 45 دقیقو ته راکم شي.
بلې، او که د اقتصادي اړخ ته راشو، نوري صاحب، د کورونا وایروس له کبله د امریکا د اقتصاد د ژغورنې لپاره په کانګرس کې هغه اقتصادي بسته چې مخکې یادونه وشوه د غیر د تصویب پر وړاندې خنډونه کوم دي؟ اول تر اوسه نه د تصویب شوی.
په پام کې واچ پرون د امریکا په سنا جرګه کې د همدغه اقتصادي بستې په اړه رای واخیستل شي، خو ډیموکراتانو ورسره مخالفت وکړل. ډیموکراتانو جمهوري غوښتونکي تورن کړل چې دغه بسته کافي نه ده چې د امریکایي کارګرانو او دغه راز د صحي د روغتیایی سیستم چې اوس تر ډیر فشار لاندې دی د دې ځوابګوی اوسیږي. البته لکه څنګه چې مو ویل، دا یوه ډیره لویه اقتصادي بسته ده. 1,000 تقریبا $100 میلیارد په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې نن به په سنا جرګه کې په دې اړه بیا هم رای واخیستل شي. البته تکل څه یادونه وویل چې په کرونا وایروس موږ د کسانو د اخته کېدو شمیر ورکوو، خو د دغه وایروس چې په هغه کسان چې په دغه وایروس باندې اخته شوي تر اوسه پورې شاوخوا 100,000 هم بیرته رغېدلی دي او وروسته شمیرې ښیي چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 340,000 واوښتی او د مړو شوو هم نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی.
ډېره زیاته مننه نوری اس نوری. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسې نور موضوعات هم لرو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. یو عاجل خبر لرو. په پکتیا کې د شپه زمون خبريال راپور راکوي چې یو 14 شوي. احسان آریان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شپه ل ګردیز نه سره دی. آریان صاحب، څه پیښه ده؟ په کوم ځای کې ده دا 14 او څومره زیان اړولی؟
ډیره مننه. سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. د پکتیا نن د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د پکتیا پوهنتون په دروازه کې د یو موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې له امله د دغه ادارې یو ساتونکی وشل شوی او بل کس یې ټپي دی او په لاره تېرېدونکی یو ملکي وګړی هم ټپیان شوی دی. دا چاودنه نن دوشنبه له غرمې وړاندې 11 بجې او 10 دقیقې رامنځته شوه.
بله، د دې چاودنې مسؤلیت چا منلای دی؟ یعنی څه ښکاري چې یو دا یو تروریستي عمل دی او که چاودنې خو بیلابیل ډولونه لري، ځینې په مخصن په پکتیا کې خو د ځینې دښمنۍ شخصي پیښې او حملې هم کیږي، د دې حملې مسؤلیت چا منلای؟
د پکتیا د امنیت کمانډانې د امنیت امیر لطف الله کبران له ازادي راډیو سره خبرو کې د دغه پېښې مسؤلیت د ولس او د خاورې په دښمنانو ورواچو او د په وینا چې دغه کار تر اخره کړی دی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. و مو اوریدل چې د ګردیز ښار په دوهمه ناحیه کې یو 14 شوې و. نن د 14 یو کس وژلای دی او د دې پی کې په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په راتلونکو اونیو کې د کورونا ویروس د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي که خلک دا مسله جدي ونه نیسي نو یو لوی بشري ناورین ښایي رامنځته شي. دغه وزارت په خلکو انتقاد کړی چې د دوی روغتیایي لارښوونې په پام کې نه نیسي. د عامې روغتیا وزارت ویان نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان نه غواړي په هرات ولایت کې اضطراري حالت عملي شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیه صافی د کابل سټوډیو نور جزئیات اوروي.
ډیر مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار سات مخ کې یو خبری کانفرنس درلود او د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په تړاو خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداري ورکوي که چیرې د کورونا ویروس جدي ونه نیول شي او روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه شي، ممکن دا ویروس بشري ناورین رامنځته کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالي سره روغتیا وزارت د هرات ښار د قرنټین غوښتنه کړې. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن کانفرنس کې وویل چې یو شمېر اشخاص نه غواړي چې هرات قرنټین شي. نوموړي وړاندې داسې وویل:
همو زمانه کې وزیر ساتومه کشور پیشنهاد میکنه که شهر هرات قیود روزګردي وضع شوه، عینن هندوستان وره برای 14 روز برای 14 ساعت روزانه تا از گشت و گذار جلوگیر شوه، ما شما کدام کار عملی در این زمینه متاسفانه نمیبینیم. ما خوشدار میتونم اگر ما چونین به تفاوت باشیم، چی هموطنهای ماست، چی ارگانهای دولتی است، چی غیر دولتی است، وزارت ساتومه را مسئول ندانیم. وزارت ساتومه
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وویل چې په کورونا اخته شوی سلویخ کلن چې د زړه او سږو ناروغي هم درلوده پرون په بلخ کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شویو کسانو شمیر سلویختو ته ورسېد او د لومړي ځل لپاره هم په دې هېواد کې پر دې ویروس له اخته شویو یو تن ومړ. ښاغلی معیار دغه راز وویل چې دغه ویروس باید جدي ونیول شي. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي ډېر کسان په افغانستان کې په دغه ویروس اخته شي. له دې وړاندې د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر ښوونځي، پوهنتونونه، دینی مدرسې، د ودونو تالارونه، عمومي حمامونه، د لمبو وهلو حوزونه تړلي او په جمعتونو کې د فاتحو اخیستل هم ځنډولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که خلک د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې جدي عملي نه کړي، تر راتلونکو څو میاشتو پورې به دا ناروغي کنټرول نه شي.
ډیر زیاته مننه ناجی صفی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان د مطبوعاتي کنفرانس لجریانه راپور مو اوریده چې د ازادۍ رادیو خبریاله ناجی سپی جزئیات وراول. پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي، دولت باید ژر تر ژره د طالبانو بندیان آزاد کړي ځکه چې کورونا ناروغي ډیره په چټکۍ سره روانه ده. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، باید مایک پومپیو سیاسي کړکیچ له منځه یوسي او د سولې خبرو ته ټولې خواوې وهڅوي. سامیولا د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکي،